وإذ قلتم شكلا ويتاسو دلتا توم راغنا وإذ قلتم شكلا ويتاسو يا موسى اي موسى اولا ناي خبر وغوري چهاغوي موسى عليه السلام تا سنگ خبری كوي يا موسى داس يواز ولور كوي لكا يو ماشم تا چه خلق وائي چه اي موسى نا تا خدا غوي پیغامبر دي لیکن تاسو وغوري چه داغوي اخلاق سنگ دي او صحابه کرام رضي الله عنهم با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا سنگ آواز کوو یا رسول اللہ چا ورتا چرتا داسی ندی ویلی چی یا محمد داسی بای چرتا نوی او چی کلا یو بدو یعنی کلیوال کس داسی وینو اللہ تعالی پا قرآن کی نا آیت نازل کرو چی نبیل داسی آواز مور کوی لکا سنگ چی تاسو پا خپلو کی یو بل آواز ور کوی دا ادب نده چا تا داغو پنم سر آواز ورکول. گوره مونگ هم پلو مشرانو تا پنم نوایو. که آغا زمون مور پلاروی، که آغا زمون نیانی کووی، که آغا زمون استازانوی. تیک شوان؟ که آغا زمون مشرانوی. مونگ داغوی دیر عزت کوو. پا دی ملکونو که خو خلق طولو تا پنم سر آواز ورکوی. لیکن زمون دا اسلام پا تهذیب کی دا مشرانو نمونه ناخستی کیگی. لیکن داغوی سنگ اخلاقو. یا موسا. او مخی سوائی لن نصبر على طعام واحد مون پا یو قسم خوراک بانی صبر نشو کولی چی مون دی روزانه هم یو قسم خوراک خرو مون قستاری شده دی خوراک نه بس هر وقت یو نمونه خوراک دی اگوی لسو قسم خوراک ور کردی والا تالا تاست یاد دی کنه من او سلوا نو اس چی هاگوی وی چی دا زمونگ روزانه نخوری کیگی فدعو لنا ربکا پس تو دعا اکڑا زمونگ دا پارا دخپل ربنا یو خریج لنا مما تنبتو الارض چه غرا او باسی زمونگ دا پارا چی سو پزمکا کی کیگی اگا کم سی زونه دی چی پزمکا کی کیگی من بقلیها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها دمرا لوی لستی ولا ورکرو چی سبزی وی، چی بادرنگ وی، چی اوگ وی، چی دالون وی او پیاز وی. چی دا ده نمونگ مزه مزه والا کتوی پخو او تروسکون او تراخو سیزون خرو. او دا سیزون هر ورز مونگ نشو قره دا من او سلبا. مونگ بارشه ویو دا ده نه. دا یا قوم دا ذهنیت دا ده خبری نه پتا چلیگی چی دا غوی سنگ ذهن گو. پا غوی کی مستقل مزاجی نشتا. اوس مونږ د دې نه بور شوي یو مونږ اوس د هغې نه بور شوي یو نه چې کوم قوم له الله تعالی دومره اعلی منصب ورکړی وي الله تعالی وفرمایل چې ما تاسو له په ټول جهان باندې فضیلت درکړو نو د هغوی سره داسې خبرې ښه نه ښکاري چې زمونږ دا قسم خوراک نه دی خوښ مونږ له فلانې خوراک راکړه مونږ ته د ورایټي ضرورت دی تاسو الله تعالی د څومره غټ کار دپاره منتخب کړی چې تاسو لاړ شئ بیت المقدس فتح کئی تاسو له عزت درکړی شي د دې دین د پاره ودرېږئ دا ورسوئ دنیا ته دا تورات او تاسو د دې علم بردار جوړ شئ یعنی دا چې تاسو دین خور کړئ او دنیا تاسو ته وګوري او تاسو وپیژني ځکه چې دوی د هغې ورځو امت مسلمه وو دا د الله تعالی د دین نمایندګان وو تاسو دا دین خلکو ته ورسوئ او تاسو په کوم کارونو کې ونښتئ چې زمونږ دا کار پکار چې زمونږ دا پکار دی هغه پکار دی ستاسو خو دا مقصد نه دی او بیا په خپله وایي چې لن نصبره زمونږ نه صبر نه کیږي یعنی بې صبره خلک وو په دې کې قناعت نه وو صبر نه وو نو صبر په دې کارونو کې هم وي صرف په غم کې صبر نه وي مونږ ته د خوراک دپاره دا میلاویږي الحمدلله په اصل کې خو مونږ ته کار کول دي نور سو کار کول دي مونږ خو د دې د کار دپاره نه یو راغلي دویمه دا چې فدع لنا ربک د خپل رب نه دعا وکړه ولې چاته د دعا دپاره ویل غلطه ده صحابه کرام رضی الله عنهم به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دعا دپاره وی چې یا رسول الله زمونږ دپاره دعا وکړه د چا په لاس دعا کول غلط نه دي لیکن چې کله بنده په خپله هیڅ نه کوي او بل ته وایي چې تو زما دپاره دعا وکړه لکه چې کله چا سو مسله وي نو خلک انوایټ کړي چې راشئ او آیات کریمه زمونږ په کور کې ووایئ اوس باغوی خزی را غونډی کړي او خزی بایاتی کریمه وای او د چاچی سمه سلوی اغوی به پکیچن کې لګیاوی لوخی بینځي تیاریانی به کوي زکه چې خلکو له خوراکونه پخوي مساله دا اغوی دا خلک راغلی د آیاتی کریمه وای نو تاسو مونږ له دعا وکړي مونږ خو نشو ویلې یا مدرسې ته څوک دی ګولېږي اغوی ته وای چې تاسو پی دعا وکړي او د ټولو نه مخکې خو پخپل دعا پکار ده زکه چې څنګه تاسو ځان له دعا کولی شئ نو داسې دعا بل هیڅوک تاسو ته نشي کولی لکه کو د چا په غاښ درد وي نو هغه چې د کوم درد نه تیریږي او د هغې سره دعا غواړي نو داسې دعا بل څوک ستاسو دپاره نشي غوښتی ستاسو په خیټه درد دی او خیټه مو نیولې ده نو ستاسو دعا چې ده نو هغه د زړه نه وځي هغسې دعا بل هیڅوک نشي کولی نو ځکه د خپلې پریشانۍ دپاره په خپله دعا کوئ موږ له خو دعاګانې کول راځي نه او دلته دا هم پته لګي چې د هغوی د الله تعالی سره څنګه تعلق دی ربکه نو ولې هغه ستاسو رب نه دی ستاسو د رب نه دعا وکړئ ځکه چې ستاسو رب خو هم هغه رب دی تاسو ورته ولې نه کوئ د ربکه مطلب دی چې هغوی د رب سره هیڅ تعلق نه و او نن هم خلک وایي چې موږ له دعا کول نه راځي پوهیږو نه چې څنګه دعا وغواړو د دې مطلب دی چې تاسو چېرته د رب سره خبرې نه دي کړي ستاسو چې کوم غم دی کومه پریشانی ده هغه تاسو د رب په مخ کې نه دی ښي دا هم یو کنیکشن دی دعا کول او موږ ته په خپله وخت نه میلاویږي د دعا د کولو نو موږ له راځي نه چې چا راله وکړي او موږ پسې آمین وایو نو هغه به ښه وي ځکه چې په خپله خو راله راځي نه نو زده کړئ کو نه درځي چېرته یو ماشوم داسې وایي چې ما له د خپلې مور سره خبرې کول نه راځي نه وایي که نه داسې او الله تعالی د خپل بنده سره د اویاو میندو نه زیات محبت کوي زمونږ هر ضرورت چې وي هغه الله تعالی پوره کوي زمونږ هره خبره اوري هغه مونږ له هر څه راکړي دي او زمونږ د هر څه خیال ساتي او زمونږ د هغو سره د کله راسي تعلق دی چې کله زمونږ د خپل مور او پلار سره لا هم رشته نه وه د هغه وخت نه زمونږ د هغو سره رشته ده مور او پلار خو وروسته راغلل دنیا د راتلو نه پس مطلب د هغوی سره زمونږ رشته قایمه شوه چې کله مونږ صرف روحونه وو نو هغه وخت زمونږ د الله تعالی سره د هغه وخت نه کنکشن دی او تاسو له د هغه الله سره خبرې کول نه درځي الله تعالی سره ستاسو دومره پخوانۍ رشته ده او بیا هم تاسو له د هغو سره خبرې کول نه درځي چې کله خلک وایي چې زه پوهیږم نه چې د فلاري سره څنګه خبره وکړم لکه چې څوک ناشنا کس تاسو سره کینی نو تاسو پوهیږئ نه چې زه ورسره څنګه خبره شروع وکړم یو دوه خبرې وکړي او بیا بنده سوچ کوي چې مخکې څه وایم او چې څوک خپل خوږ بنده راشي نو بیا خو ټول وخت بنده ته پته هم لګي چې وخت چېرته لاړو کو بنده ټوله شپه لګیا وي نو د هغوی خبرې نه ختمیږي څه فرق وي ځکه چې خپل خوږ کس دی د هغو سره زمونږ یو تعلق وي بیا د وخت پته نه لګي او د ناشنا بنده سره وخت تیرول ګران شي کو د الله تعالی سره مونږ اجنبي شو ناشنا شو نو دا ډیره د سوچ خبره ده چې زمونږ په سوچونو کې یعنی څه شی دی چې زمونږ په سوچونو کې داسې دی چې هغې مونږ د الله تعالی نه دومره لرې کړو چې هغه زما رب دی زما الله زما دی او هغه خو زمونږ اوري نه تاسو راله دعا وکړئ نه هغه خو ستا الله دی زما رب یا الله داسې تعلق پکار دی داسې خبرې پکار دی زما رب چې بل ته ونه وایو چې زه څو غواړم څنګه وغواړم بس لګیا شه او غواړه وخت تیر شو پته ونه لګېده چې دومره وخت تیر شو مونږ ټایم ته ګورو او دعا کوو 15 منټه وشو دومره اوږده دعا هی الله مونږ خو ستړي شو کو دعاګانې نه درځي نو خبرې کوئ د خپل رب سره او مونږ له خبرې چې نه راځي چې څه خبرې وکړو د الله تعالی سره ځکه چې تعلق مو شته دی نه د الله سره که پوهیږئ نه نو د دې مطلب دی چې تعلق مو نشته کو چرته داسې درته لګي که نه چې رب بکه دا خو د هغوی رب دی ځکه چې هغوی نیکان دي بس د دوی سره د الله غټ کنکشن دی دا رسېدلی خلک دی نو د دې مطلب دی چې بیا تاسو هم رب بکا وایئ ربی مو نه دی جوړ کړی زما رب په فخر سره وایئ چې زما رب چې چې تاسو ربک یا ربکم وایئ چې د هغوی رب دی، نو بیا به د الله تعالی سره فاصلې نورې هم سیوا شي، بیا الله تعالی هم هغسې معامله کوي د بنده سره. که ډېر هم ګناهګار یې پوه شئ په دې خبره، فدعو لنا ربک، ای موسی تو دعا وغواړه د خپل رب نه، یخرج لنا مما تنبت الارض، چې هغه راوباسي زموږ دپاره چې څو په ځمکه کې دي. اوس ګورئ دوی څه غواړي، سبزي، بادرنګ، اوږه، مسور، پیاز، دا هر څه دوی څنګه پیژندل؟ چې کله دوی په مصر کې وو نو دا هر څه به یې خوړل، او الله تعالی هغوی له من او سلوا ورکول. چې کله دوی اوبه وغوښتې نو موسی علیه السلام اوبه وغوښتې د الله نه، لیکن اوس هغوی الټه فرمایشونه کوي. نو موسی علیه السلام دلته د الله تعالی نه دعا ونه کړه. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو بدلول غواړئ هغه څه په بدله کې د هغې چې هغه بهتر دي، یعنی تاسو کمتر شی غواړئ او بهتر شی پرېښودل غواړئ. کوم څیز بهتر دی؟ من او سلوا. من او سلوا خو په دې ښه وو چې په هغې کې دوی ته محنت نه وو کول، نه ورته سوکرل وو، نه خستل وو، نه یې پیسې په کار وې. لکه اوس زمونږ خوراک په کار دی، نو د هغې دپاره محنت کول وي، بیا خوراک اخلو، بیا یې کور ته راوړو، دا څوک کری؟ محنت پی کوي، هسې خو نه میلاویږي. نو دی تمن او سلوا میلاویدل، او هغه هم مفت بغیر د سو محنت نه، او هر ورځ به میلاویدل. بیا هم دوی هغه بدلول غواړي د دغه سیزونو په بدله کې. او په من او سلوا کې چې کوم نیوټریشنز دي، غذاییت دی، ٹھیک شوه، یعنی د جسم چې کومو سیزونو ته ضرورت وي، ٹھیک شوه، نو یو طرف ته دی ښه میلاویده، او یو طرف ته دی ته غوښه میلاویده، یعنی په هغې کې پروټین وو، ځکه چې انسان وایي چې زما د بیلنس ډایټ که نه. نو دغه شان دی ته من او سلوا چې میلاویدل، نو په هغې کې پروټین وو، مزه یې هم وو او طاقت پکې هم وو. او پیاز او اوږي په ځای، لکه مونږ چې وایو چې بس مونږ ستړي شو د دې خوراک نه په خوړلو باندې، سو نور خوراک په کار دی. او موسی علیه السلام څه وویل؟ چې د بهتر څیز په بدله کې کمتر شی اخلئ. که په تاسو کې څوک صرف دومره یاد کړي چې اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، یعنی دا آیت، نو په دې کې ډېر سودی په دومره لږ خبره کې، په دومره لږه خبره کې، ټول آیت نه، صرف بس دغه لږ شان. که صرف دومره خبره تاسو یاده کړئ، او بیا مونږ وګورو چې په کوم ځای کې مونږ بدلوو، او مونږ هم غواړو چې ادنا راته میلاو شي د یو اعلی او بهتر سیس په ځای په بدله کې. نو په ژوند کې مونږ څومره ځله غواړو او دا نمونه سوداګانې کوو، یعنی د یو ښه سیس په ځای بد سیس غواړو. لکه یو مثال به واخلو، تاسو قرآن پاک وایئ او تاسو ته تا د جاب آفر راشي، نو مونږ څه وایو؟ دا قرآن خو وروسته هم کیدی شي، هیڅ خبره نه ده، لیسنر به جوړه شم چې مخکې جاب وکړم، قرآن خو به میلاو شي. د قرآن وخت کله ختمیږي؟ د جاب عمر خو به تیر شي. نو څه شي؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. تاسو ګورئ چې خلکو زرق برق جامع اغوستی دی، تاسو وایی هی زما زړه غواړي چې کاش ما هم داسې کولی شوی، دا ما سو اغوستی دی. او دوته وګورئ، تاسو د خیر په بدله کې ادنا اخستل غواړئ، ستاسو په حلال رزق کې الله تعالی ستاسو ضروریات پوره کوي، او تاسو د خلکو د حرام محلونه ووینئ او وایئ چې کاش دا محلونه ما ته میلاو شوی، چې دا هر څه زما سره وي. تاسو ته خپل خیر په نظر نه راځي، او هغه ادنا درته په نظر راځي، د هغه ادنا خواهش کوئ، هغه اغستل غواړئ. په ژوند کې داسې ډېر ځایونه دي، څومره ځله داسې وشي، زموږ سره من او سلوا خو نشته، لیکن زموږ سره د الله انعامات، د الله فضل، د الله تعالی هدایت، دا هر څه مونږ ورکړل، او د کم څه سودا وکړو؟ د دنیا رنگینی چی دی، څومره سیزونه هم چی دی، دا ټول مونږ واخلو او د آخرت سودا وکړو. د آخرت د پاره وخت د اخرت نیکی یعنی د اخرت د پاره وخت لګولې شو نیکی مو ګټلې شوې هغوی ټول وخت کوم ځای ولګوي د دنیا په حقیر سیزونو کې تاسو ناسیئ سبق وایئ تاسو د سوټس تیاری کوئ او ستاسو ملګري په سیل کې ډیر زبردست ځایونو ته زبردست سیزونه واخلي او تاسو وایئ هی دې څومره ښه سودا وکړه او دا ماسو مصیبت په خپل ځان په سر اخیستی دی دا مې څو کوش شروع کړی دی تاسو غواړئ چې ما ادنا واخیستې او خیر پرېږدئ په ژوند کې داسې ډېرې موقع راځي ځکه دا آیت یاد کړئ او چې کله موقع راشي نو چې تاسو ته دا یاد وي چېرته داسې خو نه ده چې زه ادنا اخلم او اعلی ورکوم خیر ورکوم کوم چې الله تعالی مال راکړی دی او د دې آیت نه موږ ته پته لګي چې قومونه الله تعالی منتخب کوي د اعلی مقصد د پاره دال سبزی پیاز او اوګه خوړل بد شی نه دی د دې نعمتونو په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې کولو وشربو لیکن چې کله ستاسو مقصد ډیر لوی وي که نه نو بیا تاسو په دومره وړوکي سیزونو کې خپل دماغ لګوئ دا د هغوی مینټالیټي ښیي چې د هغوی څنګه ذهنیت و خبره دا نه ده چې دا سیزونه نه دي خوړل په کار ځکه چې هغوی دا غوښتي وو هغوی ډیر بد کړي وو نه خبره دا ده چې د هغوی دماغ په څو کې لګېدلی وو هغوی کوم سیز پرایورټي جوړ کړی دی هغوی له الله تعالی څو کار ورکړی دی او هغوی څه وکړل هی مونږ خو بور شو زمونږ نه خو صبر نه کېږي د دوو بچو یو مثال به واخلو تاسو خپل بچی ته وایئ چې بچی سبق وایه چې لوی سړی جوړ شي یعنی تاسو غواړئ چې هغه ډیر مخکې لاړ شي هغه وایي چې ته ماته وې زه خو ډیر محنت کوم او فلانی بچی چې دي نو هغوی ټوله ورځ لوبې کوي او هغوی فیل کیږي او دی پاس کیږي دی ډیر محنت کوي شپه ورځ او نور واړو مزې کوي نو یو مور او پلار هم خپل بچو ته نه وایي چې بچی یا لوبې کوه ولی نو دغه شان دلته د هغوی مور او پلار هغوی ټرین کوي د یو ډیر غټ کار لپاره چې د چا مقصد اوچت وي نو هغوی بیا په لوبو کې وخت نه ضایع کوي نو دغه شان د دوی لپاره خوراک څښاک دا واړو سیزونه وو او نن زموږ د امت هم دا مسله ده چې چرته وګورئ نو بس خوراک او څښاک په درس کې هم خوراک څښاک وي چا له خوراک څکاک ورکول بد کار نه دی خلکو له ضرور خوراکونه ورکوئ خو د بنده ټول سوچ دا وي چې کوم ډیشز به پخوم او هغه څوک چې راځي نو دا هغوی هم دا ګوري چې لنچ به راله راکوي او بیا خلک تپوسونه کوي چې په فلایر کې خو یې د لنچ په باره کې ورکړی دي او که خالي درس دی او بیا خلک وایي چې مونږ ښځې یو نو دا خو څه خبره نه ده که تاسو خپل کورونه ټیک کړئ نو د هغې سره به په امت باندې ډیر ښه اثر پرېوځي هر کور به ټیک شي لیکن زمونږ د ښځو فکر سوی هر وخت ډوډۍ او کټوۍ اوله ګروسري راشي بیا خوراکونه پخیږي بیا غیستی شي او بیا غور کولی کیږي بیا د هغې وینځل وي بیا کیچن صفا کیږي نو هله د یوې ډوډۍ کار ختم شي بیا د دویم وخت فکر شروع شي او بیا د درېمې او په بعضي کورونو کې خو پنځو وخته خوراک پخیږي اوله ناشته وشي بیا چای بیا لنچ بیا د ماښام چای بیا ډینر وي چې دومره خوراکونه په یو کور کې وي نو هغوی به د امت لپاره څو کار وکړي هغوی خو د خپلې خېټې خدمت کوي او د هغې دپاره اوسي نو ولې زموږ ژوند دا دی چې یو امت په دې سیزونو کې مصروفه شي نو هغوی خو بیا د امت لپاره کار نه شي کولی نو تاسو وخت څنګه ورکولی شئ چې ستاسو سره وخت نشته او زیاتې ښځې داسې چینلز ګوري چې کوم یو نوې ریسپی راغلی وي نو هغه مونږ ټرای کوو سړی د جابونو نه اوزګار نه دي او ښځې د پخلو نه او یا د خوراک کولو نه څوک اوزګار نه دي نو بیا به داسې امت څه کوي دا راته ووایې څنګه ترقی به کوي او چې د کیچن کار بنده ختم کړي نو بیا نور انټرټینمنټ سیزونه شروع شي چې په ټي وي څو ډرامې دي کوم نوي فلمونه راوتي دي نو په داسې حالاتو کې به بیا خلک د دین کار څنګه وکړي او د دې انجام هم بیا وګورئ چې انجام یې سوی د دوی د مزو کولو دپاره الله تعالی دوی له هسې د فرعون نه ازادي نه وه ورکړي چې هغوی دې خوراکونه کوي او پیکنیکس دې وکړي نو خوراک څښاک بد نه دی ځکه چې الله تعالی دې ته وفرمایل چې کلو وشربو، لیکن دا د ژوند مقصد مه جوړوئ. دا ژوند چې دی که نه، نو دا خوراک څښاک نه دی. اکثر سړي وایي دا خوراک پوخ کړی، هغه پوخ کړی، مونږ دا پیسه ګټو د څه د پاره. نو ولې دا دی زمونږ د ژوند مقصد؟ نو ولې زمونږ دنیا ته، مونږ دې دنیا ته د خوراک څښاک د پاره راغلي یو؟ او چې کله یو قوم صبر پرېږدي او دې خبرې ته نه ګوري چې مونږ ته یو اعلی مقام حاصلول دي، او زمونږ دیسی خوراکونه داسې دي چې د هغې په جوړولو کې خو ګنټې لګي، سهر شروع شي او د ماښامه پورې بنده لګیا وي په پخلي کې، او بیا مونږ یو شی نه خوښوو. مونږ وایو چې یو څو قسمه خوراکونه خو وي، نو مونږ د خیر په ځای ادنا سیزونه اخلو، ځکه چې بیا د بل څه دپاره وخت چېرته وي؟ بیا به د سبق ویلو وخت زمونږ سره چېرته وي؟ مونږ به څنګه زده کوو او بل ته به څنګه ښیو؟ بیا خو به وخت نه وي. نو هغوی ته وویلی شو اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. ټیک ده، زه تاسو چېرته په ښار کې کوز شئ، هلته به تاسو ته دا هر څه میلاو شي، د څو چې تاسو تپوسونه کوئ.
زه د الله تعالی نه سوله غواړم، خو زه هلته به درته میلاو شي.
او دلته د مصر لفظ استعمال شوی دی. د ښار دپاره نور هم لفظونه شته دی په عربۍ کې، لیکن دلته مصر ولی راغلی دی؟ دوی ته د یادولو دپاره چې د کوم ځای سیزونه تاسو یادوئ، نو د هغه ځای نور سیزونه هم بیا یاد کړئ. هلته خو نور هم ډیر هرڅ وو، یعنی دوی چې کله په مصر کې وو، داسې به نه وي لکه دلته چې ازادي ده. دلته اوس په تاسو هیڅ ظلم نشته، تاسو ته امن او عزت میلاو شوی دی. هلته تاسو څنګه د رسوایۍ ژوند تیروو، او چې کله مصر ته لاړ شئ، نو هغه شان محنت مزدوري به درته کول وي، ځکه چې دا دالونه اوږه او پیاز خو هسې نه میلاویږي. دا خو د من او سلوا په شان مفت به نه میلاویږي. او په تفسیرونو کې راځي چې هغوی بیا دا مطالبه پرېښوده، ځکه چې دوی بیا ښار ته نه وتلي. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. دلته چې دا څومره خبرې وشوې، نو د دې یو مورال لسن وخیلی شو، د دې ټولو خبرو نتیجه. هغوی دا وکړل، دا یې وکړل، سبحان الله، بار بار دا راځي چې مونږ تاسو له دا درکړل او تاسو دا وکړل، مونږ دا درکړل او تاسو دا وکړل. داسې ده لکه چې د محبت یو داستان وي. د الله تعالی د کرم نوازۍ حد نشته، او د دوی د ناشکرۍ حد نشته. چې کله یو نعمت میلاو شي، د هغې نه پس د هغې جواب څه په کار وي؟ چې انسان نور الله تعالی ته ښکته شي. په کار ده چې هغه نور منډه ووهي په نیکۍ کې، او په کار ده چې نور د الله تعالی د خوشحالولو کوشش کړی وي چې هغه ماله دا هر څه راکړي دي. نو خبره الټه شي، چې کله نعمتونه میلاویږي، نو بنده د رب نه نور زیات غافله کیږي، او نور سستی پکې راشي، او نور د الله تعالی نه لری شي. داسې وي که نه؟ ډېر کم خلک وي چې هغوی په نعمتونو کې الله تعالی یاد ساتي، ځکه خو الله تعالی وفرمایل چې خورئ او سکئ، لیکن فساد مه کوئ. د خوراک څښاک نه پس بنده فساد شروع کړي، هغوی الله هیر کړي، نو په هغوی باندې ذلت واچولی شي. د دې ټولو حرکتونو نه پس کوم چې دی کړی دی، والمسکنه او مسکینی. د مسکنه مطلب کم همتی هم وي، لکه انسان سره چې طاقت نه وي، یعنی بېغیرتي چې په بنده کې راشي، همتی نه وي، حوصله پکې نه وي د څه کولو، یعنی بې زړه چې وي بنده. او د دې نه مطلب د فقیرۍ هم دی، چې د دې په نتیجه کې په دوی باندې ذلت او مسکنت واچولی شي، او دا د الله تعالی د ناراضه کېدو نښه ده. پوه شوئ په دې خبره؟ دا د الله تعالی د ناراضه کېدو نښه ده. هغه امت چې هغوی ته الله تعالی فرمایلی وو چې فضلتکم علی العالمین، ما تاسو له فضیلت ترکړو په ټول جهان باندې، او هغوی ته ذلت او مسکنت ملاویږي، یعنی هغوی داسې ښکته شو چې د ځمکې یخ تلال. او ګوره، د یو قوم د ذلت فیصلې هم الله تعالی کوي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مونږ وجې لټو که نه چې د ذلت سوري زندې سو وجه ده، سوشو چې د امت دا حال شو، سو مسله ده، سو وجه ده، سوشو. ٹھیک شو. او مسکنت د مسکینۍ نه دی، یعنی مسکینی، فقر او فاقه، یعنی چې بنده بالکل محتاج شي، حاجت مند شي. او نن امت مسلمه سوچ وکړئ چې څومره ملکونه دي د مسلمانانو، لیکن ټول خوار دي، د هیچا سره عزت نشته، فقیران شوي دي. د هغوی فیصلې نور ملکونه کوي، هغوی خپلې فیصلې هم په خپله نشي کولی. د هغوی حکومتونه د هغوی په مرضۍ نه وي، د هغوی بجټ د هغوی په مرضۍ نه وي، نور خلک د هغوی دپاره فیصلې کوي. نو ولې دا مسکینی نه ده؟ د قرضو د لاندې ډوب دي. نو دا مسکینت نه دی. او خوار او ذلیل داسې دي چې د هغې د ویلو ضرورت نشته. او په ټوله دنیا کې ریفیوجی څوک دي؟ څوک عیسایي ریفیوجی نشته، او نه یهودي ریفیوجی شته، هیڅ څوک نه سوای د مسلمانانو نه. په ټوله دنیا کې دوی ډېر ښکته شوي دي. ٹھیک شوه. ملکونو ته روان دي، پیدل روان دي، څوک یو ملک ته روان دي، څوک بورډر کلاس کوي. خلکو هلته سپي ودرولي دي چې تاسو زموږ ملک ته نشئ راتلی. او هغوی څنګه خلکو ته جولۍ غوړوي چې موږ واخلئ، څنګه په کشتو کې تختي او ځي، لیکن هغوی وایي چې چرته د پناه ځای راته میلاو شوې. نور څوک دي ذلیل چرته په دنیا کې؟ تاسو ګورئ، د وینا ضرورت نشته. قتلونه کیږي، خلک کټ کیږي، په کورونو کې بند شوي دي، څوک ذلیل او خوار دي. چې کله د امتونو فیصلې کیږي کنه، نو هغه بیا داسې فیصلې نه وي، هغه د ټول امت فیصله وي. داسې نه ده چې فلانې خو مازګزار دی او فلانې نه دی، نه. ذلت بیا په ټولو راځي. نن په هر ملک کې د مسلمان هیڅ عزت نشته، چا ته هغوی ښه نه ښکاري. د دې وجه وي شاته کنه، عزت خلک نه ورکوي، د عزت فیصلې هم څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. دا د بره نه راځي. او دا دومره مسکینت په څو وجه دی؟ ځکه چې دا د فلاني قصور دی، دا پیسه فلانی حکومت راغی نو هغوی خوړه. نو دلته خو قرآن څه نور څه وایي؟ په بني اسرائیلو کې کوم کرپټ حکمران راغلی و؟ چا کرپشن کړی و؟ چا پیسه خوړلی وه؟ چا قرضې اغستی وې؟ نو په هغوی باندې ولې ذلت او مسکینت راغی؟ سوچ نه کوئ؟ وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله، هغوی واپس شو د الله تعالی د غضب سره. داسې نه شو هغوی مغضوب علیهم، هغوی د چا بادشاه په غضب او غصه کې نه و راغلي، د الله تعالی په غضب کې راغلو. د هغوی سره چې څه کېدل نو وشو، او تر نن ورځې پورې د هغوی سره کېږي. تاسو وکتل چې هیټلر څنګه معامله کړي وه د هغوی سره، او بیا نن هم هغوی د نورو ملکونو محتاج دي د خپل ژوند دپاره. د هغوی خوشامت راغلی دی. دا داسې ده لکه تاسو خپل مشر زوی له سوکار ورکړئ، او هغه داسې الټه سیده کارونه کوي چې تاسو له ډېره غصه درځي، او چې تاسو وګورئ چې دوی خو بالکل زما د خبرې خلاف هر څه وکړل، د هغې الټه هر څه کوي. او بیا تاسو وایئ چې اوس به زه تاله چرته هم د څه ذمه دارۍ کار نه در کومه، او د کور انچارج به دې نه جوړومه. اوس دا کشر بچی انچارج دی، اوس به دې دا هر څه چلوي. نو هم دغه شان اولنی امت مسلمه بنو اسرائیل وو، هغوی اوله د امامت په منصب باندې ولاړ وو، بیا الله تعالی د هغوی نه دا منصب واخیستو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت لی ورکړو. کچری دوی هم هغه کارونه کوي، نو یاد ساتئ دا خبره، د الله تعالی څوک لاډلا یعنی نازبین نه وي، چې هغوی پرې دومره نه وو ګران، او دوی یعنی مسلمان به پی ګران وي. ځکه چې دا خو امت محمد دی صلی الله علیه وسلم، دا خو دا هغو امت دی، نو دا اوچت دی، نو ځکه دوی ډېر زیات ګران دي. د چا د امتی جوړېدو په وجه څوک نه سپیشل کیږي. کچرې ستاسو کارونه د هغوی وي، نو د الله تعالی سنت د هغو طریقه نه بدلیږي. هغوی هم د الله تعالی بندیان وو، هغوی هم زموږ په شان الله تعالی پیدا کړي وو. پا په دې کې ستاسو سکارنامه ده چې تاسو په دې امت کې پیدا شوی یې، په هغې کې هم پیدا کېدی شوی. دا خو سکارنامه نه ده. الله تعالی خو دا ګوري چې تو په دې امت کې یې، نو تو کوې سو. او نن زموږ لپاره د ټولو نه اهمیت کوم څیز ډېر لري؟ زموږ سره څه فکر شته؟ آیا زموږ څه مقصد شته چې ها موږ له هم ذمه داري راکړی شوي ده کومه چې هغوی له ورکړی شوي وه؟ زموږ یو مقصد دی. اوس به یو پیغمبر هم نه راځي دی دنیا ته. دا کار د دین چې دی نو دا امت ته حواله شوی دی، او چاته د دې په باره کې پته هم نشته. تاسو لاړ شئ او د دې امت د یو کس نه تپوس وکړئ چې چا قرآن نه وي ویلی او نه پوهیږي، نو د هغو نه تاسو تپوس وکړئ چې ستا مقصدی حیات، یعنی ستا د ژوند مقصد دی سو. هغو ته به پتم نه وي. یو بنده تم د دې دپاره، یعنی یو بنده هم د دې دپاره ژوند نه تیروي، او دا هغه امت دی چې دوی له نورو ته پیغام ورکول دي، لیکن دوی ته پخپله پته نشته چې دا پیغام دی څه شی. چې کله تینه په زوره باندې څپېړه وتمبېږي که نه، ځکه چې تاسو خو د کور انچارج یې، مشر زوی جوړ کړی و، نو دا هغو نه تپوس کوي که نه چې دا تا څو کړي، دا تا څو کړل، نو سختي د چا سره کېږي؟ سزا چا ته میلاویږي؟ هغو ته. ځکه اکثر خلک نن تپوس کوي چې نور قومونه خو ښه مزې چرچې کوي او مسلمانان په سخته دي، ځکه چې مسلمانان د امامت په منصب باندې فائز دي. او تاسو خپل سبق هیر کړو، تو به زیات وهلی کېږې. هغوی ته خو پیغام رسول و، هغوی ته خو دا منصب میلاو شوی و. موږ هسې ځانونه خوشحاله وو د یهودیانو په شان چې موږ ته وګورئ، موږ ته دومره غټ فضیلت میلاو شوی دی، ګورئ موږ الله تعالی منتخب کړي یو، چې تاسو یې منتخب کړی یې نو تاسو څه وکړل؟ دغه شان نن موږ خوشحالیږو چې موږ خو الله تعالی منتخب، چې موږ خو د الله تعالی منتخب شوی امت یو، خپلې لویانې کوو، او زموږ خو دومره لویانې چې هغه خو په ګاډي کې د وړو نه دي. او زموږ حال څه دی؟ په ټوله دنیا کې ذلیل او خوار یو. دا زموږ د سترګو د کلاوېدلو دپاره یو غټه خبره ده. خو نن څوک پوهېدل غواړي نو ډېر سوري د پوهې. په موږ ولې د الله تعالی غضب او ذلت دی؟ په موږ ولې مسکینت دی؟